په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زموږ اسوندي هرکلی کوم. و به ورچې کابل نن بیا د تو چاودنو شاهد و د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې د دې ښار د پنځمې امنیتي حوزې عامر نن په چاودنو کې وژل شوی. د کابل د امنیتي وضعیت په اړه مو د چارو د یو پو نظر اخیستی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی وار ورکوو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکو نن د کابل ښار په یوې بمې چاودنې کې د پنځمې امنیتي حوزې د امر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل وغندل. په بامیان ولایت کې یو څارنوال د رشوت اخیستو په تور ونیول سو، او د پاکستان سترې محکمې په یوه ځانګړي حکم سره د هغو دوو رواني ناروغانو د مرګ سزا راګرځولې چې لسګونه کلونه یې د اعدامېدونکو کسانو په لیکه کې په بند کې تېر کړل. افغان چارواکونه د کابل ښار په یوې بمې چاودنې کې د پنځمې امنیتي حوزې د امیر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل وغندل. د افغانستان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې ښاغلی کوچی د طالبانو په حمله کې ووژل سو او د غچ د اخیستو خبره وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا او دغه راز د کورنیو چارو وزارت هم په جلا جلا اعلامیو کې د کابل د نن ورځې چاودنې د نه زغملو وړ بللې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا بریدونه ښیي چې طالبان د ولې پر خبرو باور او ژمنتیا نه لري. نن سهار تر یو ساعت په کمه موده کې په پلازمینه کابل کې درې پرله پسې بمې چاودنې وسوي چې دوه تنه پکې وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان چارواکي وایي طالبان دا ډول بریدونه کوي، خو طالبانو اکثر په دې ډول ماین چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېدځای ویجاړ کړی او دوه ویشت سوال مخالفین یې وژلي دي. د غزنی د والي ویان واحدالله جمعزاده نن رسنیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې کمانډوي عملیات وکړل.
د وسلوالو مخالفینو د ځانمرګو بریدګرو جوړولو پر پټنځای عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د خارجي اتباعو پر ګډون دوه ویشت تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي دي او درې تنه چې یو قومندان ته د ځانمرګو بریدګرو ماهرین دي هغې نیول شوي دي.
تر دې وړاندې د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویل سوي وو چې په وژل سوي وسلوالو کې شپږ عرب، دوه پاکستاني او دوه تاجکستاني وګړي شامل دي، خو وسلوال طالبان بیا د دولت دغه خبره ردوي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلې پیغام کې ویل چې په دې برید کې یوازې درې تنه طالبان وژل سوي دي، خو هیڅ بهرنی وګړی پکې نسته. په بامیان ولایت کې یو څارنوال د رشوت اخیستلو په تور ونیول سو. د بامیان امنیه قومندان زبردست صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه څارنوال د دیش سر افغاني رشوت اخیستو پر مهال ونیول سو. دی وایي نیول سوی کس د یکاولنګ د ابتدایي څارنوالۍ عامر وو او د یوې دوسیې د ارزونې پر مهال له مدعي څخه د رشوت اخیستو د رشوت غوښتنه کړې ده. د بامیان د څارنوالۍ یوې ډلې د پولیسو په همکارۍ په دې اړه پلټنې وکړې او یاد څارنوالۍ له دیش سر افغانیو سره ونیو. ښاغلی صافي وایي د نیول سوي څارنوال دوسیه بشپړه سوې او د بامیان د فساد پر وړاندې د مبارزې څارنوالۍ ته سپارل سوې ده. زموږ اغلازه د راډیو وري. د پاکستان سترې محکمې په یو ځانګړي حکم سره د هغو دوو رواني ناروغانو د مرګ سزا راګرځولې چې لسګونه کلونه یې د اعدامېدونکو کسانو په لیکه کې په بند کې تیر کړل. دغه محکمې نن حکم وکړ چې که یو محکوم بندي د رواني ناروغۍ له کبله ونیسي کړی، د خپلې سزا دلیل او منطق درکړي، نو د هغه د اعدام د حکم پلي کېدل د عدالت اهداف نسي تامینولی. د بشري حقونو فعالانو د دې اقدام هرکلی وکړ. د برما یا میانمار په یانګون او ماندالی ښارونو کې زرګونه نور کسان نن له هغو مظاهره کوونکو سره یو ځای سول چې د پوځ د کودتا په اعتراض راوتلي دي. مظاهره چیانو تر یوې لانجمنې ورځې وروسته بیا هم د پوځ لخوا د جوړو سوي خنډونو پر وړاندې مقاومت وکړ. نن پنځمه ورځ ده چې د پلازمینې په ګډون په څو ښارونو کې خلک خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. یو ورځ د مخه د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو د خورولو هڅو په ترڅ کې د خلکو د ژوبلېدو راپورونه ورکړل سول او لسګونه کسان هم نیول سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرون په واشنگټن کې د زور زیاتی کارول غندلی دي.
We strongly condemn violence against demonstrators. All individuals
موږ د مظاهره چیانو په وړاندې زور زیاتی په کلکه غندو. د برما ټول وګړي د بیان د ازادي او د سولې سو اعتراضونو لپاره د غونډېدو حق لري. موږ له پوځ څخه بیا غواړو چې ځواک وي خواته کړي، په ډیموکراتیک ډول منتخب حکومت بیرته راولي، نیول شوي کسان خوشي کړي، پر مخابراتي اړیکو بندیزونه لري کړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي.
د برما یا میانمار پوځ د فبروري پر لومړۍ نیټه د دې هیواد د مشر آنګ سان سوچی پر رژیم کودتا وکړه، ملکي حکومت یې لغوه او سان سوچی یې ونیوله. د سعودي عربستان په مشر ایتلاف چې د یمن په جګړو کې ښکیل دی، وایي شیعه حوثي یاغیانو د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې پر یوه هوایي ډګر توغندۍ ویشتلی او په نتیجه کې یوې ملکي الوتکې اور اخیستی دی. د سعودي دولتي رسنیو نن د دغه ایتلاف په حواله ویلي چې دا اور بیرته کنټرول سو. د ابها هوایي ډګر چې د یمن پولې ته نږدې دی، په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. پر وې پاڼو د دغه هوایي ډګر مهال ویش ښیي چې په الوتنو کې ځنډ راغلی او یا هم پروازونه کنسل شوي دي. او ترکیه غواړي چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ واستوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ وویل چې په پام کې لري تر 2023 کال پورې په د نړیوالو په مرسته سپوږمۍ ته ستور بیړۍ ولیږي او فضا ته به یو ترک وګړی په ماموریت ولاړ سي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه منفي یو. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه سلور. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه سلور. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 9 او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 8.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل نن سهار بیا د 14 شاهدو لري. دغه 14 یو قرباني د دې ښار د 15 امنیتي حوزې عامر رو. ولې دغه 14 مخنیوي نه کیږي؟
د دې معنی دا لري چې زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو په نظر اخیستی. حکومت له خوا د دریم ځل لپاره د اصلاح شوي 14 مالي کال د بودیجې په اړه نن په ولسي جرګه کې تون بحثونه وشول.
دا بودیجه ګرو ده، کنه دا زموږ اختیار ده، موږ بودیجې ته سور کارت ورکو کشین کارت.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي له پاکستان او ایران سره د پولې په اوږدو کې ستونزې او سرغړونې ثبت کړي او د هواري لپاره کار کوي.
د ډیورن فرضي کرښې او له نورو هیوادونو سره زموږ پر پولو بیلابیل ډولونه سرغړونې شوې دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر پورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې باورې چې د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ په لومړي ځل د مریخ اتموسفیر ته ورسېده. ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا حمزه نوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. رازول لمړی د کابل امنیتي وضعیت. د افغانستان کورنیو چارو وزیر وای د کابل ښار په نوې چاودنو کې د ښار د 15 امنیتي حوزې عامر محمد زئی ان کوچای وژل شو. مسعود اندرابي د سرګنونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړ او محمد زئی کوچای یو پیاوړی پولیسو باله. د کابل پولیسو وویل چې نن هر په دې ښار کې 314 وشو چې 2 تنه پکې وژل شو او 15 نور ټپیان شول. نور د ازري لډو د خبريال په دې رپورت کې اورو.
کابل روانه ونی هم امن نه وو. نن چهار شنبه د کابل په پغمان لسوالی او دویمه ناحیه کې 314 وچې 2 تنه پکې وژل شول او 15 نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د کورونای چارو وزیر مسعود اندرابي په کابل کې د پولیسو بیټولې ته په وینا کې وویل چې په دغه چاودنه کې د 15 امنیتي حوزې امیر محمد زئی کوچای او وژل سوی.
روز یک حادثه شد، یکی از افسرای شجاع و برادرای شجاع شما.
نن یو پیښه وشوه، د 15 امنیتي حوزې امیر چې دندې ته پر لار و له خپل ساتونکو سره د ماین په چاودنه کې وژل شو. هغه یو پیاوړی افسر و، دښمن ونه شو زغملی. تل به د کابل خلکو په ځنګړې توګه د 15 حوزې خلکو د حسین لپاره هڅه او کار کاوه.
په خاطر مردم کابل فدا کړ.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت لوري په خبرسه به اعلانې کړي راغلي چې په دغه پیخه کې یو پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي هم دي. د کابل امنیت قمندانۍ رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې نن سهار په کابل کې 314 سوي چې 2 تنه پکې وژل سوي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د پولیسو په وینا لومړنی چاودنه نن سهار 8:15 د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوي چې تلفات نه لري. دوی وایي چې دوهمه چاودنه 8:08 د کابل ښار د دویمې ناحیې قوای مرکز په سیمه کې په یوه فورنر موټر سوي چې څلور تنه پکې ټپیان سوي، او درېمه چاودنه هم 8:55 د برکي څلور لارې ته نږدې په یو لنډ کروزر موټر سوي چې دوه تنه پکې وژل سوي او یو کس یې ټپي کړی. دا چې په دغو پیښو کې ملکیانو یا هم نظامیانو ته مرګ ژوبلا وختې ښاغلي فرامرزی په اړه زیات معلومات ورنه کړل. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح له شپږنیمو بجو غونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، په تیرو 24 ساعتونو کې 15 تروریستي پیښې سوي چې څلور تنه پکې وژل سوي. د کابل د 5مې حوزې د امیر وژنه د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي مصالحې عالي شورا له لوري غندل سوي. دوی په جلا اعلامي او لیکنو کې ویلي دي چې د افغانستان دښمنان تاوتریخوالي او وینې بهېدنې ته دوام ورکوي او په سوله او روغه باور نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل ښار په باغ داود سیمه کې په یو وسلوال برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغې ادارې درې کارکوونکي وبژل سول. که څه هم د افغانستان حکومت د دې ډول پیښو مسؤل طالبان بولي، خو طالبان په دغو پیښو کې خپل لاس لرل ردوي.
په تیرو خبرونو کې مو په کابل کې د نامنو د زیاتوالي په اړه د امنیتي چارو له پوه جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه وکړه. لومړی مې ترې وپوښتل چې په کابل کې چاودنې او هدفي وژنې آیا ډېرې شوې نه دي، ولې مخنیوی یې ګران دی، او که تاسو فکر کوئ چې امنیتي چارواکي کمزوري دي؟
پیښې خو واقعا ورځ تر بلې زیاتېږي او په زیاتېدو هم دي. د دې معنی دا لري چې یعنې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي. دوی ډېر مشکلات لري، دوی ډېر کمبوتات لري. اول کمبوت د دوی د ادارې ده. د دوی په اداره کې داسې اشخاص تر افراد راغلي دي چې هغه ټول فرمایشي دي، نه مستقي. او دویم هغه د دولت ته وفادار نه دي، بل چا ته وفادار دي، چا سره وصلي دي.
امرخیل صاحب،
درېمه خبره متاسفانه
امرخیل صاحب، خبره دا ده چې اوس دغه چاودنې تقریبا نوې بڼه غوره کړې، په دې معنی چې ډېر مقناطیسي بمونه درغوي که ځایېږي او هغه ډېر په سادګۍ سره غورغورځول کېږي موټر ته. آیا فکر نه کوئ چې دا به ډېره ګرانه وي د دوی لپاره؟ د دغو امنیتي چارواکو چې تاسو پرې انتقاد کوئ چې کمزوري دي په مدیریت کې یا د امنیت په تامین کې؟
هر دښمن چې تاسو سره جګړه کوي هغه له مختلفو تاکتیکونو کار اخلي. کوم تاکتیک چې د دغه لپاره ډېر مؤثر دی او فشار په دولت باندې راځي، په امنیتي قوتونو هغه د غونه استفاده کوي. د همدې خاطر ما کله چې د سویلي چې دوی کمبوتات لري، دې لپاره چې دوی ابتکار د دې نه لري چې سبا به دښمن څه کوي، له ما سره به څه معامله کوي. مقناطیسي میدونه اوسنی نه دي، دا له ډېر وخت و، ولې هغه وخت حکومتو د دې لپاره خاص تدابیر درلودل. هغه تدابیر دا و چې هغه همبستګي وه د امنیتي او دفاعي قوتونو په مابین کې او د خلکو په مابین کې. اوس داسې ده چې دا زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه له خلکو نه لرې دي، نه د لا باندې د کوڅې هغه څوک چې مسؤول دی، نه هغه ورسره همکاري لري، نه دوی خپل مابین کې سره همکاري لري، نه خپل همغږي سره لري. ته ګوره د دې بدبختي ته ګوره کله چې معاون صاحب اول دغه وظیفه په غاړه کې واخیسته، د دې نه چې خلکو سره همکاري وکړه، خلکو سره دښمني شروع کړه. شمال کې هم سره دښمني شروع کړه، په مرکز کې هم سره دښمني شروع کړه، په شورا کې هم سره دښمني شروع کړه.
ستاسو په نظر، بلې امرخیل صاحب، ستاسو په نظر دا وسلوال مخالفین نه دي که څه هم افغان چارواکي وایي چې طالبان تر ډېره مسؤول دي، بلکې د دې تر شا ځینې نور عوامل دي؟
خبره بالکل صحیح ده. چارواکي طالبان آیا په کابل کې همدغونه ډېر طالبان دي چې دا دونه راغلي دي؟ خو که چېرته دا ټول کابل طالبان لوی ښایي حکومت نشته، نو دا طالب دومره جرات پیدا کړی چې دا ټول طالبان دي؟ نه، خو دا دلته دفتر لري، پیسې اخلي، همدغه خلک دي، پیسې اخلي، له همدغو سره ارتباطات پیدا کوي، مینونه ورکې هغه ږدي او موږ یې نه شو پیدا کولی.
د امنیتي چارو پوه جنرال عتیق الله امرخیل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د حکومت لخوا د دریم ځل لپاره د اصلاح شوي 1400 مالي کال د بودیجې په اړه نن په ولسي جرګه کې تون بحثونه وشول. د بودیجې طرحه چې دوه ځلې مخکې ولسي جرګې رد کړې ډېره جنجالي شوې. د دې جرګې غړي په خپلو کې سره ویشلې، یو شمېر د تایید ملاتړ کوي خو نورې مخالف دي. نور بیر ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځ غونډه د 1400 مالی کال د بودیجې د دریمې مسودې لپاره بحث ته ځانګړې شوې وه. یو شمېر وکیلانو د مالی وزارت لخوا په بودیجې کې راغلي بدلونونه وستایله او غوښتنه یې وکړه چې نور باید په دې اړه پریکړه وشي. د ولسی جرګې دوه غړي یارباز حمیدی او فاطمه کوهستانی:
دا زموږ اختیار ده، موږ بودیجې ته سور کارت ورکوو که شین کارت، خو تالار ته باید بودیجې راشي.
پروژه های مردمی
نږدې 300 ولسی پروژې اضافه شوې دي. د دې ترڅنګ مو د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو د لوړېدو غوښتنه کړې وه چې بودیجې کې ورته ځانګړی کوډ نظر کې نیول شوی او د ستایلو وړ ګام دی.
خو ځینې نور بیا وایي په بودیجې کې راغلي بدلونونه دومره نه دي چې دوی وړاندیز کړی وو. د ولسی جرګې غړي سید طه صادق او محمد حنیف:
متاسفانه د بودیجې په دریمه مسوده کې هم د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نه د زینتي شیانو لګښتنه راکم سوي او نه هم د بې ځایه او سلګونه زره معاشاتو مخه نیول سوي.
و هر جای که میبینین که مصارف
هر ځای چې ګوره بې ځایه لګښتونه دي، د خلکو د استازو په توګه باید مخه ونیسي او پرې نږدئ چې حیف و میل شي.
خو د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي بودیجه د مالی کمیسیون او یو شمېر کسانو لخوا یرغمل نیول شوي او ترې د سیاسي او شخصي ګټو لپاره استفاده کیږي. د جرګې د همدې غړیو له ډلې ضیاءالدین اکازی او نعمت الله کاریاب وایي:
وکیل صاحبان وایي یو یو عسکر ودرو چې بل هیڅ کمکل صاحبان رانیسي د کمیسیون مالی بودیجې دا مربوطه کمیسیون مالی بودیجې نه ده، دا بودیجه ګیرو د کمیسیون مالی بودیجې کې
قراردادونو او امتیازاتو د نه ورکړې په وجه بودیجه په ګرو کې نیول شوې.
خو د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحمانی په ګډون د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د ادارې دوی د مالی چارو او بودیجې کمیسیون غړی عظیم کبیر زایی وایي دوی لا هم له حکومتي مسؤلانو سره د بودیجې په برخه کې د ولسی جرګې لخوا د 19 وړاندیزونو د عملي کېدو په بحثونو بوخت دي.
دا یوه پاڼه نه ده، موږ له 19 موضوعاتو یوازې پر دو بحث کړی. په دې دو مواردو کې هم اختلافات شته.
له دې وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني حکومت تورن کړی و چې بودیجه یې ګراو نیولې ده. خو له دې ټولو نیوکو او تورونو وروسته بالاخره د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني پریکړه وکړه چې د مالي چارو او بودیجې کمیسیون د څومره ژر چې کېږي د 1400 مالي کال د بودیجې دریمه مسوده عمومي تالار ته وړاندې کړي.
د بودیجې مسوده ټولو کمیسیونونو ته تللې ده. د ولسی جرګې دایمي کمیسیونونه دنده لري چې بودیجه په دقت مطالعه او خپل وړاندیزونه په لیکلي ډول د مالي چارو او بودیجې کمیسیون ته وسپاري. د مالي چارو او بودیجې کمیسیون د خپل غونډه ونیسي، د بودیجې مسوده د تالار ته راوړي، سو پریکړه وشي.
د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه دوه ځله د 1400 مالي کال د بودیجې مسوده رد کړې. ولسی جرګې د ښوونکو، ټیټ رتبه دولتي مامورینو او سرتیرو معاشاتو له زیاتېدو سربیره 19 موضوعات وړاندیز کړي چې باید بدلون پکې راشي. خو په ولسی جرګې په دې موضوعاتو کې د بدلون په اړه د وکیلانو دریځ لا هم په دوو برخو ویشلی دی. هغه ټکی چې دا اندېښنه زیاتوي چې شاید ژر د نوي مالي کال د بودیجې په اړه پریکړه ونشي.
ازادي خبری مجله اوري.
وړاندې به د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې د عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده څرګندونې واورې چې وایي په لوګر کې د یو نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو سروې بشپړه شوې ده. خو تر دې مخکې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي له پاکستان او ایران سره د پولې په اوږدو کې ستونزې او سرغړونې ثبت کړي او د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. محب الله سمیم دغه څرګندونې نن په کابل کې ولسته د دولت د حساب ورکونې په غونډه کې وکړې. نن په دې غونډه کې دغه راز د کوچیانو د چارو د انسجام ریاست مسؤول هم یو لړ څرګندونې کړي چې د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې اورو.
ولسته د دولت د حساب ورکونې د بهیر په لړۍ کې نن چهارشنبه د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت او د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست د خپلو یو کلونو کارونو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محیب الله سمیم په دغه ناسته کې وویل چې په تېر یو کال کې د ډیورنډ کرښې او ایران سره په پولو کې سرغړونې او ستونزې مشخصې او د افغانستان د حکومت او لاړوندو ادارو او چارواکو سره یې د حل په هدف شریکې کړې دي.
د ډیورنډ فرضي کرښې او له نورو هیوادونو سره زموږ پر پولو بیلابیل ډولونه سرغړونې شوې دي. د سرحدونو چارو وزارت د خپل کاري استقامت په پام کې نیولو سره دغه سرغړونې کشف او ثبت کړې دي او د لا ډیرو اجراءاتو او مخنیوي لپاره یې اړوند ادارو ته استول. له ایران سره پر پوله 925 کیلومتره اوږدوالی لري. سرحدي پیلرونه نوي شوي دي او له څو لسیزو وروسته یو ځل بیا صفري نقطې تثبیت او په نښه شوي.
ښاغلی سمیم وایي د آمو سیند تخریبات هم تثبیت شوي چې په خبره یې هر کال له ځانه سره نورو هیوادونو ته په ځانګړې ډول ایران ته له بهېدو سره د افغانستان زیاته خاوره وړي، خو په خبره یې د صفري نقطو د ساتلو او مشخصولو لپاره یې په تحکیماتو کار روان دي، خو نوموړي له ګاونډي هیوادونو سره پر پوله د سرغړونو په اړه جزئیات ورنه کړل. بلخوا ولس ته د دولت د حساب ورکونې په بهیر کې په همدې ورځ د افغانستان د کوچیانو چارو د انسجام ریاست مشر حبیب الرحمن وویل که څه هم د تیر کال په پرتله کوچیانو ته کار سوی، خو زیاته یې کړه چې دوی لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ښاغلی حبیب الرحمن اندېښنه وښوده چې په هیواد کې یو شمېر کړۍ د خپلو شخصي ګټو لپاره کوچیان یوازې یو قوم پورې منسوبوي چې له امله یې دوی له خپلو حقوقو بې برخې سوي دي.
څوک په دې کې مغالطه باید نشي چې کوچان خاص قوم پورې وتړي. د افغانستان تاریخ ته په کتو کوچان قوم نه بلکې قشر. هر هغه څوک چې یو قوم ته منسوبوي هغه به یاد ځمکې مافیایي، هغه به یاد غوښې مافیایي، هغه به یاد لبنیاتو مافیایي، هغه به یا په یو شکل د اشکالو خپلې ګټې په خطر کې ویني چې دا موضوعات مطرح کوي. کنی مونږ په ثبوتو او شواهدو، په عیني ثبوتو او شواهدو وایي چې کوچان قوم نه بلکې قشر.
ښاغلی حبیب الرحمن د کوم ځانګړي کاس یا کړۍ نوم وانخیست، خو یې ویل هغه څوک چې دې مسایلو ته لمن وهي باید ترې لاس واخلي. د کوچیانو چارو د انسجام مشر کوچیان د افغانستان په هیواد سیمه او نړۍ کې د ستر اقتصادي فرصت په توګه یاد کړل. نوموړي په 1999 کال کې د یاد ریاست د چارو د راپور په اړه وویل چې په تېر یو کال کې تر دې دمه له 5000 زیاتو کوچیانو پاسپورټونه او برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه کړي دي. هغه په 1999 کال کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د 202 میلیون افغانۍ بودیجې نه د 70 سلنې بودیجې د مصرف وویل او لامل یې د کورونا ویروس خپرېدل یاد کړه.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک بایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
سبا په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او د بنسټیزو تاسیساتو پر موضوعاتو خبرې کوو. نن مو هم د افغانستان د هغو بنسټیزو تاسیساتو پر پروژو خبرې وکړې چې په افغانستان کې یا بشپړې شوي یا د بشپړېدو په حال کې دي او یا هم سروې شوې. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده مو د مایکروفون ستاسو خبرونه کې دعوت کړی و. نوموړی وایي په لوګر کې د یو نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو سروې بشپړه شوې. دغه هوایي ډګر چې د کابل لپاره مرستندویه هوایي ډګر بلل کېږي د کابل د موسهي ولسوالۍ په خوا کې د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په دولت کلا سیمه کې جوړېږي. ویل کېږي چې په دغه هوایي ډګر به $2 میلیارد لګښت راځي. د پلوګر کې د نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو په اړه د ښاغلي وفای زاده څرګندونې به واورو.
موږ خپل سروې توپوګرافي او دغه جیوټیکنیک ټول نور مطالعات چې اډون مطالعات چې په دې کې ضرورت وو ټیکنیټال ایتالوي کمپنی سره قرارداد وکړه چې هغه خپل کار شروع کړي. اوس یې دا بشپړ شوی ده. زموږ برنامه دا ده چې دا نوي هوایی دگر نه دیوسنی کابل هوایی دگر مرستندوی میدان، بلکه دیده پرزای دی افغانستان نوی دی کابل نوی اغا هوایی دگر ده چه حل تا جوده گی او دیده ترمینل دی لس میلیون مسافر په هر کال ظرفیت لري چې پروسس وکي او شل زره ډریب ځمکه باندې دا جوړیږي او د ټول نړیوال معیارونو سره سم به یې مارشي چې د افغانستان اوسنی او راتلونکي ضرورت ته کولی شي ځواب ورکړي، ځکه چې 2000 کال څخه چې هغه وخت فورکاست مو درې سوه اتیا زره نړیوال مسافر ووسی په 2.6 میلیون ته رسیدلې ده او اوس زموږ ټول مسافرین چې کابل هوایي ډګر څخه استفاده کوي بهرني او داخلي الوتنې اوس 4.6 میلیون مسافر ده او نړیوال پیشبینی یا وړاندوینه دا ده چې په راتلونکي 10 کاله کې دا 2 چنده کیږي، یعنی موږ نږدې 10 میلیون مسافرې باید ولرو په راتلونکي 10 کاله کې. د دې لپاره موږ ځان باید چمتو کړو، خپل برنامه ولرو. کابل اوسنی هوایي ډګر د پراختیا لپاره مساعد نه ده، ښار ته نږدې ده او د توسعې زمینه برابر نه ده. د دې لپاره موږ غواړو چې نوی نړیوال هوایي ډګر په لوګر کې جوړ شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلندې ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفایي زاده وو چې په لوګر کې د نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو په اړه نور معلومات را سره شریکول. نن مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو میلمه وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د متحده عربی اماراتو ستور بیړۍ په لومړي ځل د مریخ اتموسفیر ته ورسېده. تر دې وړاندې په 2019 کال کې متحده عربی اماراتو د مځکې په مدار کې فضایي تمځې ته ستور بیړۍ لیږلې و. دا هیواد د مریخ اتموسفیر ته د خپلې ستور بیړۍ رسېده ستر بری بولي. نور بله عصمت سروانه واورو.
د متحده عربی اماراتو عمل ستور بیړۍ د مریخ اتموسفیر ته ننوته. د عملیا هیلی پنوم د متحده عربی اماراتو دغه فضایی بیړۍ لوو میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتره مزله وروسته د سه شنبه په ورځ د مریخ اتموسفیر ته داخله شوه. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. متحده عربی امارات اووم هیواد دی چې ستور بیړۍ د مریخ اتموسفیر ته رسیږي. اماراتی چارواکو ویلی د دې ستور بیړۍ د استولو هدف دا دی چې د ساینس او تخنیک په برخو کې د هیواد وړتیاوې لوړې شي او پر تیلو اتکا نور هم کم شي. تر اوسه پورې د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 60% ناکام شوي. ځینې ستور بیړۍ غورځېدلي یا یې اور اخیستی. د متحده عربی اماراتو فضایی اداره تر 2019 میلادي کال پورې د مریخ لپاره ستر پلانونه په پام کې لري. د اماراتو لپاره دا سفر په 200 میلیون ډالر تمام شوی دی. دا سپوږمکۍ به لومړی د مریخ د اتموسفیر یو بشپړ تصویر چمتو کړي او اقلیمي بدلون به وڅېړي. د دوبی واکمن او د متحده عربی اماراتو مرستیال رئیس شیخ محمد بن راشد آل مکتوم د سه شنبه په ورځ د مریخ اتموسفیر ته د خپلې ستور بیړۍ تر داخلي دو مخکې د هغې د بریالیتوب چانس په 50% بللی و. د ویلی و حتی که د مریخ اتموسفیر ته داخل هم نشو یو تاریخي برای به مو په نصیب شوی وي. دا تر ټولو لري ځای دی چې عربان په خپل ټول تاریخ کې هلته رسېدلی دي. زموږ هدف دا دی چې ټولو عربانو ته دا هیله ورکړو چې له نورې نړۍ سره سیالي کولی شو. دې ستور بیړۍ د مریخ اتموسفیر ته د ننوتو لپاره باید د نږدې 800 کیلو سون موادو په سوځولو خپل سرعت کم کړی او دقیقه زاویه یې خپله کړې وای. سش له بریتانیا څخه د متحده عربی اماراتو د خپلواکۍ 50 کال پوره کیږي. د هیواد لومړی پلا په 2014 میلادي کال کې مریخ ته د ستور بیړۍ د استولو اعلان کړی و او په 2018 کې ملي فضایي پروګرام جوړ او خپل متخصصان وروزل. په 2019 کې اماراتو لبرانای فضایي سفر وکړ او د حزا المنصوري په نوم ستور بیړی نړیوال فضایي تمځي ته لاړه. د مریخ په لور د دغه هیواد ستور بیړی د تیر کال په جولای کې فضا ته واستول شو. له هغه وروسته دوی امریکایي او چینایي ستور بیړی هم د مریخ په لور روان شوې چې ټاکل شوې ده روانه میاشت دې سیارې ته ورسیږي.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار احمد جعفر احمدي ته سپارم چې وروستۍ د ازادي راډیو د نن ورځې